روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخيږي. د پښتورګي پر ډبره سربېره د وجود دغه برخه نورو کوم ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شوار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل لدین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې تر سره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او ریډونکو ته کتونکو ته ټول ته اول باندې تر شو چې انسان چې دوه ګردې لري او د ګردې دندې په د انسان په جسم کې یو دغه چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په استلام باندې چې کله هغه جذبېږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو دا سي د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شي نوي هغه هم جوړيږي. نو د ګردې دنده بیا ده چې دا شی نه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي، او ورسره په د ګوري داسې ځنه دندم لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري. د وینې په صفا کولو کې لري. وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغه په اکټیو کولو کې ډېر رول لري. د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره دغه د جسم سره شي او اضافه اوبه د وجود نه دغه کې هغه کې ډېر ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بلې ده چې موږ چې کوم شی نه خرو په دې کې داسې تیزابیت ځنه شی نه کوي، هغه د وجود د وینې د تیزاب سطحه نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور هم ډېر وړې وړې شته، خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خوي ځکه چې ورځې کې به یاد مو ساتل شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عام ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د وریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب، کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي، نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې عامه د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زر به پام دی باندې تم شو، ممکن اوریدون کې هم وړاندې په دې اړه باندې خپل پښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی ونه غنو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پښتنې پریخي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ځکه ده چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ودو هم د تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ سره چې کوم ملکونه دي پاس ولاندې اکویټور سره، دلته خو دا نور ډیر مستقیم راځي، دا علاقې موږ ګرمۍ موسم هم لرو او ډیره ګرمۍ لرو. نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمۍ په موسم کې اوبه کمې وسکلې شي یا داسې مواد خوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اوکزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شي نو کوم ملاوټ شي نه وي، دا هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تګي بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دا کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لري شي به چې موږ چې کو هغه نه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده. او بیا ایټیولوژي چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هغه بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 15% هم دا کلسیم اوکزالیټ تیګه ده، کلسیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یا وجدا به چې کوم خلک ته جوړي هغوی په تشو بولو کې ادرار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات لر کېږي اوزي په تشو متیازو کې. نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه ورسره کړو چې هغه کاربوهایډریټ هم ولري، لکه پالک شو او دا شنه سبزي شو، ځینې داسې شی نه دي. نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او که اوبه هم کمې وسکلی شي نو د تیږې دغه ورکي. بیا که تاسو بله پوښتنه لرئ چې د هغې یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري، چې هغه د هغې چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه ویدیا پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب ته وروسته راځو، فقط همدې بحث کې غواړم زه لږ زره تام شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیږه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی، که مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامداره اوبو نه څښي دا ممکن دی باعث چې تیږه رامنځته شي، او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپل مثلا یو لامل دی، او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی، یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سره باید وکړي، او اوبه هم باید سره منظمي واخلي، پاکي اوبه ځکه کچیر ته پاکي اوبه نوي هم د دې تیګ لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو کړه ډاکټر صاحب، دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه؟ دا
بالکل دام خپختنه ده. اول خطول لغټ دغه ده زمنګ د انسان د دوکې جديده ټول کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې ډېر عام په ډېر شینو کې دي، خو کم چې د دغه دي ماسته دي شوده دي او دا شینه دی چې دا نه کوم دا نه چې راځي ډېری پروګرس موته دا واه او دا اوزه نه او دا شینه چې راځي کچارته یو څوک کلسیم به خو نه خوري دا هم نقصان کوي، ځکه نو بیا به د دې اړو کنه کلسیم راځي. نو اصل کې پدې کې مهمه خبره ده نه چې کلسیم څومره خوري څومره نه خوري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره بس هغه اوس کې اشاره په ان حل شي په یو بوکي نه چې هغه الته کلک پکې و راشي پرسیپټیټ په اسلام باندې یا هغه نتیجه جوړ شي. نو دا کلسیم چې دی په ډیرو شینو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسوران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاینز جوړي، لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي هغه دا هیڅ نه وایي چې تاسو کلسیم مخ بند کړئ، کلسیم دی وی خو چې وګور سره د مندازه کې اوس کې. بل خبر دا ده چې دا پارچا کې کلسیم تیګ نه جوړي، هغه خلک چې ایسي تور مند دي ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه. او چې کله هغوی خلکو ټسونه وکړي نو بیا هغوی ته مونږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډېر څښل او داسې نور دوایانې شته چې مونږ ورته خودی شو، هغوی ته به تیږه نه جوړېږي. نو دې ته لپاره عامه پوهاوی اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیږه ته پرون وي، عامه خلکو ته ډېر توجه به وشي او عامه خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې دا هغوی هم تیږه جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډېر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، او مهم عناصر دي چې باید پوره وسي. اما دا چې څه ډول واخیستل سي په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوري.
السلام علیکم لوجن صاحب، دا جرا ولا څنګه ته بخیریه؟
او ډیر مننه، ته هم ستړی مې شي کوم ځان دی اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې مرته وخت راکړې. سلام احمد صاحب سره په اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
پښتنه مو دغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب دغه د پښتورګو د بلې چې دی دغه د مشته هیواد کې نه په افغانستان کې دوا ستاسو کې نه ساته، پاکستان د خوځبه خلک لاره دوا بیا وکړل، هغه د بیرې په ویلې سولې د دوا په ذریعہ بیا ویلې کړل. مته افغانستان کې اوس دغه د وستا کې نه ست دغه دوا یې ستا کې نه ست، او بل مې ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چی شو چی توان کې چې مثال توان توستون په برابر يم د ایم لاوریدونکو ته مشته معلومات راکې دغه د چیش تهوان کې چې وایي چې دا شي سړی بیا فریز وکي، او دا سار وخت کې په نار باندې توجه وبچ سل چې یعنی دا چې ګرمي وبې هغه سړی چې دا و د خلک وایي وایي دا شي نو چې ول دا په جاله مستعمل مات راکي و دا وس غټل لري کې نه لدی، او پر هغه شان خبرې وکي چې دا تهوان سړی ته کې دا پښتنه مده ډاکټر تاسو خو
خاکور ودان. ډیر مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې ورسره بیا هم تاسو پښتنه باندې رڼا واچوي او ټول خبرونه په همدې باندې د چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکي او که نه لري څنګه ځان ترې وساتي. نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه در سره مرسته وکړي. د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیر په زړه پوري دي. ورزو بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تاته وایم او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به.
ډیر مننه ستړي مشي اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه
خدا پاک دې خوشاله کوي. ونه لمنونه محترم اسد لال الدین صاحب ډیر شایسته موضوع یې ټاکلې ده. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب محترم از مادی پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دغه د زنه چې دلته زموږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې د دلته په علمن ولایت کې دواې وکړلې. ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټرانو ورتول چې دا مدد دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته. د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبرې استکوو نو ته خدای تر ابده پی سي ام اسد الله الدین صاحب ډاکټران ځنې وخت لري هیڅ فائدہ نه وته وکړل. اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي. فقط دا دوا دغه تاثیر باندې کړی و لودین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یو څاړولې و. نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه ده چې اوریدونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقعا دغه ډبرې لویږي که دغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي. دومره پوښتنه مې دا و محترم اسد الله الدین صاحب زه خپل چې تریو شی وخرم لکه کورت لودین صاحب محترم ما دا اوریدلی دلته ډاکټران څخه چې انسان اوبه ډیر چې هغه د پښتورګي مثال درې ډیر وخت پورې سالم پاتې کیږي. زما که دغه مثال دغه اوبه چې ډیر چې شکیږي دغه پښتورګو ته ګټه کوي کنه کوي دغه دوی پوښتنه مې په لندو کې ډاکټر صاحب جواب کړی لودین صاحب.
کور ودان اتل سر سلامات او سیدر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلام تشکر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه کوم پښتنه لری مهرباني مهرباني خبرې وکړئ کاپ زمونږ مهرباني سره شماره داریم.
دمي ولا غرافتم دمي ډاکټرو مهندات کړم میګه ګردیت میکروبیا یه چی کدام روش که حتی دوی دارم مطمئن کرد از این دکتر همی پسوان داشت.
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر سبرتان جواب خواهد. سلامت باشین زنده باشین. منونه چی علی کمو نیوالی و دکتر سبرازی وس تاسو تنو بد در کوو دغه دی اوریدونکو پختنی حتما تاسو زن سره یاداشت کردی دی نو اغلا اول اوریدونکو نبی را شروع کو چی علی که نیوالی و وای چې شي تاوان رسېږي چې څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پښتورګو ډبره ولري زمين کې په دواو باندې د ډبرو د استکولو په اړه هم تل څه پښتنه درلوده هم غوړیدونکو څه وایي ډاکټر سمیر ربانی مایک تاسو خدمت کړي.
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پښتنه کړي دي کومه خلاصه کوي یو خو د پښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویلیکي او یالویږي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه باید څومره وسکي کنه د اوبه څومره رول لري او یو ودونکو ویل چې میکروب زما ګور دی کړي. دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویلې کیږي کنه. دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویلې کیږي چې هغه تمن یوریک اسید سټونز وایي. یوریک اسید یو شی دی چې هغه د غوخه څو ډیر خوري او خاص کر سره غوخه لکه وړه او غټه دواړه مې او د چر غوخه نه علاوه دین دې کې یو مواد دی هغه چې یوریک اسید جوړي. دا یوریک اسید چې دی دغه تی کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولې شو خودوم رمنه چې ډېر غټ وي او اندازه کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي. ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اره دوم کې ویلو چې آیا تی کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه. وو چې کله د ګردې تی کې وړي وي لکه 15 شپږ وو اتو سانت ملي پورې یعنی یو سانتي نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي او دا د ګوردینه د حالې په واسطه باندې اول مسالې ته لږه او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي. یورولوژستان موږ اکثرا دا وایو چې و شپږ ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کو او بیا داسې دوا مرکو که حالې کې تیګه بند وي یا مجرا ادرار کې بند وي چې دا د حالې چې کوم د ګوردې او د مسالې په منځ کې کوم پایپ ته هغه حالې موږ وایو او بیا چې د مسالې نه باندې وځي دا الایته نسولي کې کوم پایپ ته دا مجرا ادرار د دوا نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې ته نختی وي دا وزي نو دا خبر پښتنه خو جواب شي. اوس دوه درې ورځې کوم دا پښتنه کړی و چې اوبه باید څومره وسکي. اوبه چې دی انسان باید دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تش ادرار تش امتیازي سپینې راشي که زیړې وي دی مطلب دا دی چې کمې دی وسکي او دا نو چې تشې امتیاز یا ادرار سپینایي د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې اوبه څښي او په جمعې کې به کم څښي، ځکه جمعې کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو موږ، نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تشې ادرار په واسطه باندې وځي. که موږ لږې اوبه مسکو نو سپینېږي. او څومره د یو انسان لپاره څومره تشې ادرار ضروري ده؟ یو د چا وزن کا اویا کیلو وي، نو کم از کم د اویا سی سی باید په یو ساعت کې دومره تشې امتیاز ته راشي. کدا اویا سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي، په دوه ساعته کې یو سل څلوېښت سی سی شوي، په درې کې دوه سوه لس شوي. دغسې اندازه سړی لګولی شي چې تشې امتیاز څومره سپین وي او اندازه یې د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسی بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسی کوم دغه نه لري مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته بهتیږي به انشاءالله نه کېږي. او څوک چې ارسی مشکل لري هغوی لپاره بیا د نورو دوایانو هم ضرورت دی. که اوبه غوړي لري اوس کې بیا هم کېدای شي هغوی جوړې کړي، خو هغې لپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغوی هغه مرض تشخیص کړي او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا هغه ته توصیه کوي چې هغه ورته بیا وړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو د ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان معاینه وکړي په عام اصطلاح کې، چیرته د ادرار رنگ بدلیږي د معنا چې انسان کم اوبو څخلی دي. او کله ناکله په ځینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ اړي، باید پوښتنه چې اوبه کمې څښلي یا مایعات کم اخیستي، باید اوبو ته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چې همدې مسله کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي. یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزی مثلا نه ځان نه پورته کیږي، دغه د ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه؟
او لودین صاحب دا ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي، اگر مسانی د پاره جوړي ګوردی د پاره هم جوړول شي، خو یو واره دوه واره نه، که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشت په کلو کلو دا عادت تکراری، نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي نو فشار ګوردی ته ځي، ګوردی باندې فشار راځي، بیا ګوردا تشې امتیاز کم جوړي، کېدای شي دا نور مشکل جوړ شي ګوردا. خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي، او په لنډ محل کې یو څوک پنځوس شپېتو کلو نه زیات عمر وي او ادرار وساتي، کېدای شي دا چې تشې امتیاز بند شي مسانه اسکار پرېږدي، نو هغه بیا یو بل بحث دی. نو هغه ته به کبیرا شو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي. نو دغه تیرو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ویل ما ګورده میکروب ده، نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې، خو اولی علت معلومه ولې چې ګورده کوم میکروب دی، نو د تشو ادرار باندې یو معاینه مورته وي کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب دی کې دی، او بلکه ګورده لار بند نه وي او ادرار یې وزي او صرف میکروب وي، نو انشاءالله د دې خطه دا وشته ده که شکر لري خو بیا بيخي کامیاب دی انشاءالله.
بله کور ودان. او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې جواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي اصطلاح ورته وکارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې. دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدلی شي چې د ګرده یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي او بیا دا څرک ولګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې لري چې دغه حالت ته ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبرې مثلا وړه ده، په وړه ده سیده په دوا لمنځه ځي کنه ځي، د دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي؟ او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوړیدونکو ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده.
لږ څه دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره د دې آسان جواب دی. کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ډبره معلومه کوو، دوه معاینات ډیر عام دي. یو تلویزیونی معاینه موږ کوو، تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وي، یو هغه ته اصل کې الټراساؤنډ مرته وي یا الټراسونوګرافي. تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځای کې شته. هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومولی شي او غټه خو ډېر اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول پکار دي بیا هغه ایکسرې ده، ساده ایکسرې. ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي، نو بیا دا مطلب هماغه مطلب دی چې دا یورک سیټ تیګه ده، کوم چې ما مخکې اشاره ورته کړې وه. او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د ګوډې رسکول په واسطه باندې د منځه ځي، ویلې کېږي. او دا دواړه معاینات د افغانستان کې هر ځای کې شته، دی هیڅ مشکل دی کې نشته.
بله، او ډاکټر صاحب، کله چې دغه تیګه میده کېږي د دوا په وسیله باندې او دننه بیا راځي مسانې ته، مسانې نه بیا د ادرار له لارې نوځي، آیا د دې احتمال هم شته چې دغه تیګه په مسانه کې بنده پاتې شي؟ ځکه کله ناکله داسې پیښې شوې یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي.
دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی، او بیا د مسانې نه د باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی، نسبت هغه ته چې د مسانې نه د باندې که پاس نه تیګه راشي لاندې باید بنده نه شي. خو که چېرته میکروبي شي او هغه ځای التهاب وکړي، پړسو پیدا کړي، بیا تیګه بندېدای شي. په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي او انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي. او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو، موږ لاشو یو نری غوندې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوراوي باسو. خو هغه ډېر کم وي، ممکن 15% یا 1% خلکو کې داسې کار وشي. کومه تیګه چې ګوردې نه مسانې ته راغله، امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه د باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه، کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته؟ یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د خزینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو، دغه څه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه؟ د هر چا، د هر ځوان، هر ماشوم، هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فکر زور کو چې دومره دي. خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي، زمونږ په ذات خیال خزي په افغانستان کې زیات تیږي دغه ته مخامخ کېږي، تیږي زیات جوړي. هغه دا چې زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي. نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي، ګرم ځای کې په انسان نه خوله ځي، خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي. ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږي په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی، وړو کې هم دی، ټولو کې دی. خو د ښځو دغه به زیات وي، تیږې به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسلو نه. دا زه د اورال د دنیا خبره نه کوم، صرف د افغانستان خبره کوم.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورش خو په همدې تیګه کې پاتې کیږي یا ډبره کې پاتې کیږي. په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي، کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي، کوم ډول مثلا په انډوسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او ځینې داسې چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي، جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي. دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي، خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي، کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایئ او نتیجه ورکوي؟
د دې سره د تیګو چې کوم عملیات، کوم هغه عملیات دي چې هغه موږ د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام باندې موږ هغه اوس ډېر کم شوي دي په ټوله دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې. تیګه چې وړوي اول خو موږ دې ته همدا انتظار وي چې په دوا په واسطه باندې شي وځي، که نه د دوا په واسطه باندې ویلې شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو، یا هغه د شوا چې په عامه اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرستمال کې صوتي لیزر ورته موږ وایو، چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنه ماشين نازي د ګردې کې دنه د هوا د فشار په واسطه باندې دغه کیا وا د پښاک واسطه من دمه مده کې او به وزي په دریمه اول دوا چې ویل شي بیا دوا چې خپل یو باسي دریم دغه لټوټسي تلورم کې بیا منګه دا څه کولای شو چې د مجرای درار په واسطه باندې مثانه پورې او د مثانه په حالت ته عین چې ګورې ته مرسیدې شو او دا هلته موږ دوه درې څلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پس بیا راځي د ملا په موږ یو کیمرا ورته راولای شو او هلته مې دا کولای شو او پنځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض غوڅیږي نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هواد دی موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات بنوي او هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هواد خو د اکتفا کیږي او دا څه ویل شم چې یو وخت وو چې موږ خلک په پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه پنځه نه فیصد پورې موږ خپل وطنوالو غا ضرورت هم تلته پوره کولای شو خو بیا هم پنځه فیصد یا شپږ فیصد کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي هغه موږ دلته ونه لرو نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ ما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګ علاج کوي کچیرته مثلا عملیات هم د څوره قمه عملیاتونو ته اړتیا وي مثلا یا د دارو درملو لاره کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب کې د لشي البته ارحیات روغتون خو چې تاسو په کې فعالیت لري دا به بل شک زکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت وختونو چې بیا علي جناب نو مهندسان ته انتقال شوی دی لیکي د یورولوژي پورا متخصصین لري موږ مرګري دي ملي پیژندې ډاکټران لري او تاسو د بستر کې دي او د اکبر خان کې دي نو شته دی نور د تاسو راتلو باندې خو نه خبر او کله د تاسو ته دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وړونه په هر ځای کې فعال دي او خو بیا هم خو هغه اوسم دولتي روتونه اکتفا نه کوي نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روتونه دا شوي دي نو ټول لګي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې مخکې لدی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه او بل پختره هم کوم بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پختنی وکي چې دغه پختورګي لکه نور ناروغي سره مخ کېدلی شي علاوه دې چې تیګي مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې آمده اما نور کوم هغه ناروغي دي چې پښتورګي ور سره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي
مدير صاحب د پښتورګي چې ټولو نه راته ناروغي دي او ډېر عام دي د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه دا دې عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او په ټول نړۍ کې دا عام ناروغي ده شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفيږي د ګردې غو فلټر صحیح کار نه کوي حتی پروتین او باسي او ډېر مشکلات جوړيږي دا زموږ مربوطي کې نزه خپل خو یورولوژیست چې ما یورولوژي موږ د جراحي مربوط نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومه د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اګه د تیګ نه علاوه ګوتم میکرو بکیږي نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل نو کومه بخښه شي او بل دا چې د سرطان سرطان ډیر عام دی د افغانستان کې مشته د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډیر عام دی او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعہ باندې دی او سرطان کې د جراحي دوا کیږي نو دا عام دي موږ باید ډیر زیات په څه ونه ګرځو صرف دا چې کوم عمومي ډیر عام دي دا خبره کوم د پښتورګي تیګا میکروب سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یا مې په څه دا بیا مې ستیاګانې پام دي کیدل
بله او ډاکټر صاحب افغانستان کې خوندن سبا غا د تاسو ګرځي مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غا دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ یو یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال او هغه هم د طالبانو د حکومت له خوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي او کله پښتورګي لمنځځي د د انسان ژوند څنګه آیا لمنځه وسره ځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي؟ له پښتورګو پرته
مودین صاحب پښتورګ نه بغیر یعنی یو پښتورګ خو کم از کم ضروري دی. که انسان یو پښتورګ ملري نو هغه بیا ژوند نشي کولی. هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي. ډایلیس هغه د ګردې چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې واري او یو بله ګرده ورته لګوي. نور چې کله ترانسپلانټ په افغانستان کې کېده مخکېم کېده د تیرو څو میاشتې مخکې پورې هم کېده. زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو خو زما په فکر باندې څه عوامل دا وو چې هغه کې به چې ګرده د چانه اخیستل کېده نو هغه کس کې به ډېرې مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چانه به ګرده به اخیسته. نو شاید حکومت دې ته پاره سوچ کړی وي دېته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګرده واخیستل شي او بل چاته ولګول شي. نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی د هغې ټول امکانات دلته شته دي دولتي روغتونو کې او په شخصي روغتونو کې هم کېږي. نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي. خو پښتورګ نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی. یا به ډایلیس کوي نو پښتورګ ډېر ضروري دی. او چې کله پښتورګ څو وجې کېدای شي د نیکروب په واسطه باندې خراب شي بېخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې ویستل شي بیا به یو ګرده ورته اچي او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي. همدغه ډبرې ګردې خرابېږي. نو دا یو څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګ ورته ګرده به ورته لګېږي. انسان ژوند مخته نشي پورتلی.
بله نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولار شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کوم نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن د ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي. که انسان په خپل بدن کې کوم نه هی وګوري په ځان باندې باید شک وکي او ورسی خپل معاینه وکي ترڅو د وجود دغه مهم غړی چې کچیرته خدای مکر لمنځه دي ژوند ور سره لمنځه دي. نو هغه لمړنۍ نه خني خاني د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغۍ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شي دي؟
اولنۍ نه خو ګر انسان کې ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخی طرف ته چپ طرف ته نمونه دي. یو مخایدا د سوزک کې میکروب شنه سوزک کې ځنه خپل ادرار کې کله شوینه راشي ادرار کې خړ راشي ډیر غلیظ راشي او بلته ور سره انسان کوي او اشتیا ور سره کمیږي. دا د ورغټ مسید او تبه ور سره نسی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه په دې لچ اوریدون کې دغه مسلې په پام کې ونیسي چې چیرته خدای مکر اوریدون کو تاسو دغه سه نخې نخانی په ځان کې ګوري یا هم د کورنۍ په نور غړو کې نو یو ځل مراجعه وکړي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټرا ساوند یا هم دغه ایکس ری یا پام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې خپل پریمانه دین ورسه مراجعه وکړي. ل خپل صحت سره باید پام وشي ترڅو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. دوی هم خپل پښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی خبرې وکړئ.
سلام علیکم. جوړ خیرت ده؟
و علیکم سلام. سلام ډیر مننه. کوم ځای نه ماړی کنيوله؟
د پکتیا مرکز ګرځي نه ماړی کنيوله.
خا ګردیز نه خراغلی یتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ؟
زونده و سیمنه محترم دماغ خو د ګردو کې دوه کال کېږي د چپ ګرده کې تقریبا نیم ملي شګه د ډیر دوایان می مخړی دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدی کلینیک او باسین کلینیک دا سړیر دمونه یو شیبل شي تخصونه ملیان خلکو راتو خدل ورزشم بازی واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی دا نه کم سوي دا نه زیات سوي دا درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
ښه درد په کوم ځای کې وي؟ کولای شي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي. ډاکټر صاحب کې دا ستاسو نن دوه اضافي پوښتنه ولري.
مشکلات نشته. درد د ما په لکه د ملا تیر من کول ور سره مړ درد کوي او زیات تسمې مور سره خوږي یو بل طرف ته تسي او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپېږه مچ دی ګردی درد دی او څه ټیم مخ کې ګردی درد ربندا غ بیا باسین کلینیک تورغلم غو څه ټیسټو کړه الټرا ساوند نو بیا نه ملي شګه وکي
نو هغه درد او دغه درد یو شان دی خو هغه لک تیز دی دغه لک قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته پوښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړئ؟
نه دي ته بزه یو څو عامې خبرې وکړم چې نه ملي تیګه چې دا که درد کوي او د دوه کول نه وتلې نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده، یعنی خطه ده، او چې دوه کول نه یو تیګه ونه وته نو که چېرته دوا په واسطه خو دا ډېره دوایانې بده کړي بیا دې مراجعه وکړي، موږ به ورته انشاءالله کوشش ورته وکړو چې دا دوا وي که نه، بیا به دېته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هغې د کمرې په واسطه ملري کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی چې انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي، بس دا روژه چې تېره شي دې نه پس بیا مراجعه وکړي او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه ملري شي. د خیر.
بله، او اندوسکوپي ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خولې لارې
اول خو بده نه، دا به اول دته به موږ سی ټي سکین کوو. سی ټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زی به خیمه معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او باسي کني د ملاو کې د اړخنه یو ورته غونډې او سنتي غونډې په کټ کیمرا د نه کوو درو باسي ان شاء الله.
خا یعنی اما د اقدمې دې اندوسکوپي چې دغه په خلی کې کوم ډول پایپ تیری دی، دغه کومه طریقه چې تاسو کولای دا د خلی لارې نه پایپ نه تیری،
د پوستکینه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه په دې لاره چې د غوړیدونکو پوښتنه جواب شوی وي او وو غواړي چې له روزې نو وروسته مراجعه وکړي. بله مننه کور ودان، کولای شي غوړیدونکو چې الحیات رښتون تلال شي مومن صاحب چې زموږ میلمه ده، ستاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي. کور ودان بل غوړیدونکو ته نوبات ورکو، ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
سلام علیکم. وعلیکم
السلام مرادی، و مهربانی خبری وکړه.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب کوم پترنه سلام علیکم ګلاله ترن کندهار سره اړیکنه والی ده. ډاکټر صاحب سمزه وشتاله ما شتګور کی شل کاله وا خاطر د بار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر او د ورسته کلالي وو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر په عذاب ما خو به خوراک د امنو نو په خو اسو تاسو په مخه سره لا تیر سره دا ته وکړ چې خارې لا ولا ولا چې درو په نامه د اکثر نو براغل د بارا له ته په لای واپې ښکاری د باندې یو ور بار سم سو هم نو دا نه دی په خدار مار نه دی پیلا سو نو یو کریب دی وس دا چې دا چولیا دا نه چې دا چولیا دا خوري چې دا خلاص دا څه کدار یو د بارا په خپل پیلا سو دا نو دلته خو اسو وسایت نو را په خاطر هم ډیر سم سی وی من ډاکټران تکلالې دی په دوا او په شبانه کوم د ملنه نه نه سره ډاکټر صاحب مې غوښتنه دا به څه شامپو کې دا څه چولې کدار د بار په کښې دا ما دا په واټه ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر او بس واټه ښکاری دا د ملاله تیر سره راواله ګول بس په هغه واټه ښکاری زه جوړ شوم بیا دروازه درد مر نه دل دل شل کاله واخوا ډاکټر صاحب.
کور ودان، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله او دغه د خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیګه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنې وکړي. بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشئ، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدای دې وکړي چې تاسو او همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یاست.
بس موږ روغ جوړ یو، په دې لکه چې تاسو هم روغ جوړ اوسئ. مهرباني وکړئ راز شئ د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لرئ؟
بله و محترم، زما تقریبا 25 کاله کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم. بس هر کال ډبرې پیدا شي، بعض وخت یوه بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا په ذریعه بیا بېرته شواسي. نو تقریبا دا دوغونډه عمر زه دا مشکل سره لاس ګرېوان یم. نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته ولاړم، دوا یې راکړه، هېڅ شوالی نه دی راغلی. سیټي سکن یې هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کېږي خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کېږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ؟
بله و هر کال زه معایناتو دوا کوم. داسې په عذاب کې چې ګرځېږي د ځای څه نه سم ولاړېدلی او د پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي وایي دا یو پښتورګي یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لقمان حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ویل دا پښتورګي چې دوې دانې دي، دا یوه بغل ده دوې دانې دي بهر مال دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وویل پړسوب لري، التهابي دی پړسوب لري.
خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې لچه وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی او تاسو له دې ناروغي سره چې ل شلو 25 کلو را په دې خو مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې و او ریدونکو مننه یو شی باړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنه جواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اول برا شو غو د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنه وکړي خو ممکن ګان شمیر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري اړیکه بنسنی ولې یا به د اړیکې وسنه لري تر څو کلونو پورې او کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي. آیا دوه کال تاسو ویل چې کافي وخت ده؟ میاشت هم کافي دي؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخت پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي او بیا وروسته لږه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جلا کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري درد نه کوي تبه نه کوي هیڅ مشکل نه جوړوي نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي او که چاته تبه کوي درد کوي سوزک کوي او مشکلات جوړوي نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي پکار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته راځي او که بل چاته ورځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی پکار بیا دا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول پکار دي خو دومره وړه ده نه همې دا اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې قدر تیږه ده هغې هم هغې جواب هم ورکړو نخود دانه به تقریبا وي داسې لسو پنځلسو ملي په منځ کې به دومره راځي یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځلس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي هغه به ډېر عام اکسرې په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نهوال یو نیم سانتي دغه تیږه وي نو ما چې کله وویل موږ ورته په د تپ اصلاح کې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کې صوتي لیزر ورته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسنه یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو دغه شی به ورته وشي او د تبه اندوسکوپي ضرورت هم نه وي او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د روسي اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای 25 کال کېږي چې کړېګمه هر کال وایداتېږي پیدا کېږي او بیا بیرته لویږي
له دا لپاره د ټول نه زوري خبردار ده چې یو وار چې دلته کېږي مونږ کلیر کوو بیا خپل فصلو کې دواړه ورونه مونږ په طب اصطلاح کې ځکه استعمالوم چې د ځینې شنو کې بیا مونږ شاید د خپل فاز نه وي یا ماته نه معلوم میټابولیک ورک اپ یعنی د چې کله تیږې بیخي د دغو ګردو نه کلیر شي یو میاشت نه پاس د 40 ساعته د ادرار به جمع شي 40 ساعته د ادرار کې ټول هغه شینه کلشیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه اتلس کیسه ماشینه دي ټول چک شي چې کوم شی د په دې تشه میتیازو کې په دې 40 ساعته کې زیات وزي او کم کم وزي نو هغه نه بیا نتیجې ته موږ رسیدې شو چې د تا مشوره ورکو او ټول نه خبر دا وی چې د تا تیګي جوړی نشي او د عمر چې یو طرف ته ماته ډاکټر ویلی چې ما دوتی ګورې دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري دا سم شوی په دنیا کې چې یو کسري او یا حتی څلور هم لري یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګورې چې جوړ شوی دي هغه په پېپونم دوی یا پېپونم ډیر نری وي نو د کې چې لږه وړه تیګم جوړ شي دا نخلي نو ځکه ډیر وخت نه درغه دي نو د تا ډیر پوره کوشش وکړل چې دا ول هر څنګه تیږي چې دی که اندوسکوپي په ذریعه لري کېږي که د عملیات چېواري صفاش وي بیا یو میاشت په دته د ده 40 ساعته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول پکار دي نو هغې نه مخکې زموږ کم شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوې وي. ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلی یو د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دلته په دې فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه بیا مې وایي علاج مو که خو اوس وایي بیرته شګه پکې پیدا شوې یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا انډسکوپۍ په وسیله باندې بل تیګه هم جوړیدلې سي هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بل تیګه جوړیدل امکانات هم شته یعنی دغه ګورده د په استراده تیګو د تولید په یو وړو ماشين باندې بدلیدلې سي
بالکل بلین سره تاړه مهمه خپل او خلک په خبر کې ما وصول دغه درش کچاته یو انسان ته تیګه جوړ شي او دا تیګه یا د خپل وزي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او دا انسان بیا ته جلوګيري ونشي د ته پراپر مشوره ورنکړي شي معلومات ونشي څنګه جوړاوه نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% پرابلم کې درې کالو کې بیا تیګه جوړي خامخ دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم ما چې کوم ویل چې تیګه بیا کته یو ورک دواره جوړ شي نو هغه کوم ملګری چې د ایران نه ویل چې بیا د دوه څلور ساعته درار مې نشي او ټول شي نه پدې کې ولې درشي کوم شي نه پدې کې زیاتې کم دي او دا پراپر مشوره ورکړي شي کله نو 50% خلکو ته د ریکاله کې بیا تیګه جوړيږي کجلوګيري ونشي او په مشکل زمونږ هم دا د سیمنګ دا سیستم نه لري یو سړي کتیګه جوړ شي یو ځنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم موږ ته هم ناراضي موږ کوشش کوو چې وایو چې تاسو باید د دې مخنیوي وکړئ مخنیوي ډېر ضروری دی کني 50% د ریکاله کې شو ور دي
بله او ډاکټر صاحب لکه دغه هغه باندې بم تام شو اوریدونکو ته ممکن دا جالب وي چې په افغانستان کې خلنن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي به خزي اتي دي اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تاګ واسه مر سره نسته که څنګه په افغانستان کې لنیک مرغ چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله الته تداوی مفته ده مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوی د غراز ماينات اکثره قیمتي ماينات مثلا په وړیا توګدي چې افغانان لنیک مرغ له دغه سیو نعمت نه برخمن دي یا کم یا زیات اماده غسهولات شته ماکله چې تاسو بیا نور نړۍ ته ځي بیا نو باید د ځان ته تداوی لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتي چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید لجب نه ورکي یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده باید افغانان لکتر لګه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي ډاکټر صاحب دې تراتلم چې لګښتونه څومره راځي کې او کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوريږي دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته نو څومره لګښت راځي ترڅو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي که څه هم لګښتونه به حتما د ناروغي وضعیت په کتو کم زیاتیږي اما داسې عمومي اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشويش وي چې ولا کزما خبر عملیاتو ته رسیدګي نو بیا به ډیر پیسې مصرفوم پیسې نست مجبور قرض وکم پور وکم په دې کې بیا خپل مریضي پاتې یو داینو تشويش او اندېخنونی ولې وي دغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
نو د سمو خو په خپل الهیات شفاخانه کې د سیل سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر دیواز لوي او سره د اسلامیک ریلیف یو اداره د سمو ته مریضان هغه په واسطه باندې راځي او نور هم د سیل خپل شفاخانه بورډ هم دغه مدد کوي عملیاتو کې متدل تخفیف ورکو او تاکي موتور کو په معایناتو کې ورکو بیا هم ډیر زیات نه کډیر د ګردی ډیر پرمختللی عملیات په افغانستان کې نن سبا کې هغه پی سی ان ال ده پی سی ان ال پرمختللی عملیات په ورځ د نړۍ کې هم شته د پښتنو پی سی ان ال موږ تقریبا چې بیا ډیر مریض ته په ارزان کو ډیر شو 50 تر 100 زره پر ده شه په امریکا کې دومره ارزان ونه شي ان کډیر کې متري ده شي نه خو دا ته ویل چې موږ غریب مملکت ته نو دولتي شبخانه ته التم کار کوي درې دیونه چې موږ هم کې خو زموږ مریضان الحمدلله څه ډیر زیات مشکل هم نشته دي دا چې دا د درې کال اقتصادي مشکل ډیر دي او موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولې دي او بل دوی سما چې یو جنرال په اخر کې مال وخت کم دی خبرو کوم کله کوم د ګوردې د هلته مبارک د ګوردې د صحت باره خبره کوو نو موږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو انسان ټول وجود چې صحت مند نه ګوردې باندې صحت مند وي هغه د پر افکار انسان یو خلک سټایل ولري په وخت را پاتې کی سر د شپې خوبي پوروي او بو کافي اوس کی متوازنه غذا او خوري متوازنه غذا د چې میوجات خوري او دا سه ډیر قیمتي شي نه ترکاری سبزی د ټول ویتامین لري چې دا د لپاره انسان خپل خوب ولري او آرام ولري او په وخت راځي چې وخت پاتې وي خو موږ نه دي نو دا شي نه ضروري دي چې خلک به ډیر غټ غټ شین ترسته لاس چې ولدي خو دا عام شین دي چې موږ کولای شو کله چې زوکو ان شاء الله چې صحت به ټول خوي وجود به ټول خوي کوتي به هم خوي ان شاء الله
بله په همدې لږ چې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زر د خبرونې په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لوی ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو بو کمای یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني وبوستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر وبوتا یا مثلا هغه وبو چې مدني وبو دي په دوکانونو کې خرڅيږي هغه ته واسنه وي، هغه د ساګانو وبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوی، په لابراتوارونو کې معلومه شوی چې د کابل د ځمکې لاندې وبو ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څاو بڅخي نو د څاو وبو کله ناکله پر پښتورګو سربېره میده ته هم چې کله دغه وبو میکروبي وي معده ته هم غاڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کې دوه عمل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه وبو هم استفاده کوي او خې استفاده کوي، هغه طبي سپارښتنې سي دي چې دغه وبو سره چې دوی لڅاره باسي او فلټر نه دي، څوکي څنګه چلند سره وکي تر څو دغه د وبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه لمنځلار شي. ګورین صاحب، دا
خو بیا مسیو منسپارسنه کولای شو خو خلې بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی، او به پاک وګڼي افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاک نه وینو چې ویشه وګ او د ویشه ول نه باندې بیا وسکي هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم خکېږي او په کارا کارا باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بدن نه لګي او چې وبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ورګو ته پاره، بلکې د ټول وجود ته پاره بیخري. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې موږ کار دا چې دا موږ وخت نه جوړې، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور تاسې ادارې ټول ډېرې کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه نه حل کېدای شي. ان شاء الله چې کاري پر حل نه وي نو شاول وګورو او بیا غي خبر دا هم ډیر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارک میاست کې یو نن دغه د روژې نه همدا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2 ساعته ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید په مرته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لا ساعته 2 ساعته حتی تر 15 شپږ ساعته انسان چې روژه په فرض وي او بنس څخلې، دوی لپاره سپارښتنې دي کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوه دي چې په هغه کې اوبه زیات دي، یا مثلا کې انسان د شپې پر مهال یا هم د پښلمی پر مهال خوري، بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافی مایعات وي که کافی نه وي، حداقل دومره وي چې د تستونز نه پیښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که پورسته یو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړي توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وسکل شي چې هغه مخکې چې ما ویل چې انسان تشه درار باید سپین رنگ اختیار کړي. که زیړ رنگ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نور اوبه وسکل شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او داسې نه چې خوري، دې ته بیا د اوبو ډېر ضرورت یا مالګه ډېره په خوراک کې وي. نو په دغه روژه کې پښتنوي په ټایم کې باید داسې شیونه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روزه ده، د کې ډیره مشکل هم نه وي، وړي پروژه کې ډیره مشکل وي چې هغه د سبزی ترکاری او ماسته شوه دا شینه د انسان جن دی کې او مال غړي راځي استعمال شي او بده مر اوس کړی شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټول ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روزه کوم مشکل نشته چې کله د وړي روزي وي اکی باید څاک ډیر کم خوراک وکړي شي او غذات وکړي شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو یو ضربیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه خلونه صاحب دا دي چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا چې پوره اندازه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې موږ آرام موکو ولرو، او دغه نه پس یې موږ چې کوم خوراک بیلنس یا متوازن خوراک، موږ خوراک باید پروتین هم وي، باید ویټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زموږ خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، دې شیانو کې دی، ویټامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړم ته ضرورت دی زموږ د خوراک لس پنځل سیسته پیدا غین راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام مولرو متوازن خوراک مو کو ورزش مولرو او ذهني آرامتیا مولرو زموږ صحت هم ښه وي او ورسره زموږ ګردې هم ښه وي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسو لتاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلما د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه لتاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریده
پزړګي بلکې دا تور جامې وای